افغان سندرغاړي نغمه وایي ډیر خلک داسې فکر کوي چې ګواکې زه یوازې مستې سندرې بولم، حال دا چې زه غزلې هم وایم. زموږ همکار احمد تکل نغمه د نوي هنري فعالیتونو په اړه پوښتلې. نوموړي وایي:
زه خو اول مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګاره یم د راډیو ډیر په مینه اورم. نو د لدی طریقه خپل سلامونه، احترامات او نیکی هلی خپل ټول مینوال ته، ټول افغانانو ته چې دا راډیو ارچیری اوري، د زړه له کومې وړاندې کوم.
مننه. راته وایي چې ورستی هنري آثار مو څه دي، څه مو برابر کړی دي د اوریدونکو لپاره چې نوی دي؟
په دې اخر وختو کې ما یو څو سندرې ثبت کړې دي چې ډېر البته ډېر زحمت می پیسې دي. یو سندره چې د پیر محمد کاروان شعر دی، کمپوزر راته شفیق جان مرید جوړ کړی دی، او ډېر په مینه.
شفیق جان مرید ستاسو زوم؟
بله بله، زما زوم. او خدا مخکې له دینه چې زما زوم سیده سندره راته جوړه کړه، او په دغه یو کمپوز زما لور را نوښتله. نو دا کمپوز چون شعر ډیر قوي شعر او ډیر شایسته شعر، او شفیق جان هم ډیر په کمپوزو کې ډیر زحمت سینه، نو ما وغوښتل چې د دې شعر کمپوز ماته شفیق مرید جوړ کړي. جوړ کړه دا متکلیپ شته وینه دی کلیپ، چون په افغانستان کې حالات د سیدا چې نسمه کولای چې د سې یو ځای ورته پیدا کما چلته امني او په آرام اعصاب ولارسو زده کلیپ جوړ کما. زه باید ته ډیر شایسته زید افغانستان باید مختلفو ولایتو ته ولاړ سم، مګم دا امکانات مشکله ده، خو کوشش کوم په نظر کې لرم چې باید بامیان کې د سندرز کلیپ کما.
او نور سندره تازه؟
نور سندره می هم جوړ کړی دی، یو البوم می د غزل فلحال ترکار لاندې د چټول غزل ده، ټول غزل دی، ځکه چې ډیر خلک داسې فکر کاوه چې نغمه بس دغه سندری او چاربایتی او مصری او دا مسمشیان وای، نو دا زلم تصمیم ونیوي چې یو البوم ټول غزل وایم. او یو بل سندره می هم در رحمت شاه سائل صاحب شیر دی چې مان د زما موټی کړي پر ټوپک مات شي، او وړاندې کړو پښتون ان غری ټوپک مات شي. نو دا یو ټوپک سندره ده چې مونږ پښتانه همیشه ټوپک په لاس نیولای، او د قلم او د تعلیم او دغه نه پس پاتې یو. نو زه غواړم چې د ټوپک نه د نفرت په اظهار دا سندره خپل پښتنو ته ډالې کوم، او کلیپ سندره تیار ده، کلیپ نه د جوړ سوي نو کوشش کوم چې په دې باندې هم کار وکم. نو دغه سي نور ډیر سندره می هم جوړې کړې
دا سندره چې اوس ته یادونه وکړه د سایل صاحب شعر، او له دې مخکې یو بل د ماشومان لپاره چې له جنگونو نه په جنگونو کې وژل کیږي افغان ماشومان دی، او ته سندره او څو نورې سندرې هم د ټوپک او د جګړې په وړاندې تاسو خپل آواز اوچت کړی، دا لکه یو منظم کمپین یا لکه یو لړۍ ده، او تاسو دې نتیجې ته رسیدلی چې تاسو आवाज یو ځای نیسی، او که تصادفاً د هنري کارونو په ډله کې درغلی؟
نه، تکل صاحب دسه چې یو سندره یا یو خبره د دومره زور لري لکه یو بم یاتوم، یعنی په خلکو باندې دا زما دغه د زخپل کوشش کوم چې خپل خلکو ته پیغام دا مسیج د شیرونو وایم چې پاغه کې د صلح، آشتی، د تعلیم، تربیه، یعنی د مثبت پیغامونه ولري. نو زه ډیر کوشش کوم چې خپل هغه هیوادوالو ته یا هغه خلکو ته چې ټوپک په لاس کې نیسي یا مکتبونه ورانه یا جنگونه کوي، ځکه چې دا ژوند خو زمون کم د محبت د پاره هم دی، و حیرانم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه.
او دا ژوند خو پام دی جګړو کې تیر شو،
او دا متاسفانه زه هم ډیره زیاته خفای مزما زوایني زما ماشومتوب چې زما په یادګه هم په دې جګړو کې تیر شو، خو بیا هم امید شته مونږ نور د پاره لار پرانیزو، نور د پاره کار کوو. امید چې په آینده کې زمور ماشوم زما ګلالی ماشومان د ټوپک په ځای یا هغه څوک چې مکتبونه سوځي دغه په ځای زمور ماشومان ته ګلونه ورکي، زمور ماشومان ته قلمونه ورکي، او ټوپک نور نه وي، جنگ نور نه وي. نو په دغه امید باندې مونږ خپل ژغ اوچتو.
هغه نغمه چې کلونه کلونه مخکې مالی دلیوه د رابع بلخي د لیسې یو زده کوونکې چې حتی د تعلیم په وخت کې هم د شاید میلیونونه نو سلګونه زره مینوالې درلودل، تر نن ورځې چې د ټول هیواد په کچا او حتی د سیمې په کچا مشهور او نامتو ده، څه فرق پکې وینئ تاسو؟ څه بدلون پکې راغلی؟
والا بدلون خو ډیر زیات پکې وینم، ځکه چې هغه وخت زما هنر زما د هنر دغه دومره پوښ شوی نه و، ما تجربه هم ډیره زیاته نه درلوده.
نه په شخصي، له شخصي نظره په تاسو کې څه بدلون راغلی؟
په ما کې هم دا بدلون راغلی دی چې زه ډیر پشتکار لرم او ډیر زیات د خپل هنر سره نورم زما مینه زیاته سوی ده، او نورم ما کې دا جذبات پیدا شوي دي چې زه خپل هنر ته او خپل ژبې ته او خپل د پښتو ثقافت ته نور هم زیات کوشش وکم او کار وکم.
یو موضوع چې اوس ستاسو په باب ډیر یادیږي، ستاسو د خیریه فعالیتونو یو برخه هم ده، شاید په رادیوګانو کې، په ټلویزیونونو کې، په نورو رسنیو کې ستاسو د هنري کارونو په باب ډیرې زیاتې خبرې شوې وي. په دې برخه کې شاید کمې خبرې شوې وي، غواړو تاسو نه واورو چې پروګرام څه دی او څه غواړئ.
بله تکل صاحب، ما هم که څه هم ما خو تاسو ته معلومه ده، زما دوستان ته معلومه ده چې زه خپله یو ډیر خیر پسنده ښځه یم. ډیر زیات هر وخت زما ارزو ده چې زما ته خیر لاس خلکو ته ورسیږي. نو مخکې مې شخصي کومکونه خلکو سره ډیر زیات کول خپل وستوانه پوري، مګر اوس مې وغوښتل چې دغه خیریه مؤسسه زغه ټکم، یعنی پس د دنیا په سطحه یې جوړه کما چې ما سره زما وطنوال زما مینوال کومک وکي او زه وشم کولای چې خپل بې وزل وطنوالو ته، خپل ثقافت ته، ماشومان ته، خوځو ته، بې وزل خوځو ته چې د تعلیم و تربیه نه وروسته پاتې دي او ظلمونه ورباندې کیږي او دوی څه نه لري، نو زه غواړم چې په نور کې د هنر لارې هم تعقیبوم، خو د دې سره سره زه غواړم چې د خپل خیریه بنسټ تعداد می اشي دي، نو د دوستانو په همکاري امید ده چې ان شاء الله کامیاب بسم او ما سره بس کومکونه وشي چې زه وشم کوم وجدانن، چې زه دغه زما یګانه ارمان دی چې خیر می خلکو ته ورسیږي. او دغه مؤسسه اوس دغه بنسټ ما جوړ کړی ده، نو په دې کې ما مخکې تاسو ته ویل چې د ماشومان تعلیم تربیه نه نیولې بیا زموږ د پښتو د ثقافت پوري چې نن په زوال کې ده همکاري زو کوم.
دا مرسته به له خاصې ډلې د خلکو سره، مثلا میرمنو سره کیږي او کبل هر چا سره چې اړوي؟
نه، دا هر چا سره چې اړوي، حتی که څوک د خپل وطن نه بي ځای شوی وي، کورونه ونه لري، چې څومره مو چې هر چیرته وي، که په پاکستان کې وي، په هر ځای کې چې زموږ لاس رسیږي مونږ دا کومکونه کوو، خو خصوصا د ښځو لپاره توجه مې ښځو لپاره ډیره زیاته ده.
بله، نغمه شاعره هم ده. یو څه خو ستاسو د شعرونو په باب هم راته ووایي، چې ستاسو ځینې شعرونه مونږ یوازې د سندرو په چوکاټ کې لیدلې، غیر له سندرو نور شاعري هم کوي؟
بله، کله چې زه وزګاره سم نو بس قلم را واخلم، خپل دردونه د قلم په ژبه کله کله ځان سره لیکم او اجازه مې مال چې دا هم کېدای شي د خلکو د پاره یو زما د مرګ نو وروسته یو یادګار چې د کتاب میرا واخلی وی وای چې نغمه یوازې هنرمند نه و، دومره دردونه او دومره احساس درلودې د خلکو د وطن په باره کې. مګر ما یو کتاب چې د ماته اندارې په نامه جوړسه و، ډیر موده وس ولاو، یو اغم غزل دی او یو نوې ټولګه مې هم اوس تر لاس لاندې ده. متاسفانه چې وخت ورته نه لرم، هر څه تکمیل شوی ده، صرف بس چاپ ته آماده ده. ان شاء الله بس په دې سکالینو تصمیم لرم چې هغه هم راو بسمه، چې په هغه کې ټول غزل دی.
وسته ولاندې کایا تا ورې د لو پلان در کوم چې وغما رشیدی الولی.
ویرهون کې بلا ډیر زمانه په خوا په یو دره کې باران پورې دو پیل وکړ. شړکنده باران وریده، تیز باد لګیده او په دره کې ولاړه جونګړې چې بامې له لوخو او وهو بوخلې وو د سریګ دوله لکه سړی تبینی ولای بنیادم چې ریګ اخیستې وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناستو چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخستن لپاره پخلی کاوه، د باد غرهار او د جنگړی په بام باندې د باران د څاسکو ټکهار ماشوم ویرولې وو. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویریدلې؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیا، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویریږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډیر ویریږي؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې له غله ډیر ویریږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډیر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل، زه ډیر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بني ادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېدم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه، خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډیر ویریږم. دوخلی کارونه و، دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپږمې کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه، زه نو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې، خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه صوبی دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبی کلمه په خوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څڅوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چک چک ته وایي. دته تشویش ور پیدا شو چې څڅوبی بلا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبی ډیر ویریږي، د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبی کلمه یې غوږونو ته څوبی ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبی ونه پیژند. دې ناپیژندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه، تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریګت واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیغ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څوبی همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیک سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسید. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده، د څوبی له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوید. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبی ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده، نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه، راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې او ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل، سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څک کړل چې هسې نه په بلا واوري. چې کله ډاډه شو، د چینې په خوا وخوځېد. د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل، څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی؟ ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبی نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد، وی ویل، زه د ځنګل پاچا یم. په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی. ته راځه، ځای راوښیه چې ورسره معلومه یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته رارسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل، پړانګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزله وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل، کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوړې ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوړې ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس یې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل سوري را ووت. پرنګ وغړمبیده خو غړمبهارې لویری و. لیوه چې هسې هم ویریده ریت واخیست او ډیر بدې وانګولل. د بیزو سویو چیغو د پرنګ غړمبهار او د لیوه انګولا چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غله هم دوه پښې خپلې کړې، دوه پردۍ له ځنګله ځان راوویست. دغه وخت باران درېدلی او وریځې خپرې شوې وې. سپینې سپوږمۍ په غره په سمه پلوشې ښیندلې. په دره کې په یوه ځیولاړه جونګړه کې پلار، مور او زوی تر تودو بړستونو لاندې کرار ویده و.
تیره یکشنبه د اطلاعات و کلتور وزارت د غونډو په تالار کې د معماران وطن کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلی شاه محمود میاخیل او څیړنوال عبدالقیوم مشواڼي لیکلی او د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ خپور کړی دی. د غونډې او کتاب په اړه نور معلومات مسوده نیازی راکوي.
کتاب 250 مخونه لري چې وویشتنه هغه افغانان چې په تیر وختونو کې خلکو ته خدمت کړی دی معرفي شوی دی. د کتاب د لیکوالانو په وینا دا کتاب لومړی ګام دی او دوی به په راتلونکو کې دا لړۍ جاری ساتي او د وطن نور معماران به هم معرفي کوي. د غونډې په پیل کې پروفیسور علي احمد جلالي خبرې وکړې او د کتاب چاپي ګټور وباله.
مننه کوم دی یو خیر څو څه چې دې د غونډې سره ولرې او دی مهم کتاب ورکه یو نه وښندې چې تاسو خبرې دا کتاب چې فعلا تنظیم کسب کې مرتي شوی دی فعلا نور چې او لومړی قدم دی. ډېر زیات کسان شته چې اوس ژوند دي او په افغانستان کې د دې وطن یا وطن دی خپل خپل دی ډېر کوم نوم سپایان دي او هیله لرم چې پاینده کې روغی ټول قدر اداش او دست و افراشی چه بیاخیل سر و شوهی سر چه در کتاب ترسیب تریون کرده یه نور کن بسته او یه اتران جانی سر کن بسته چه یه بس در این کتابات رو برنگ وزیر ده یه اتران سر کتاب جوشی چه دقیقه طول ده در افغانستان خلق چه به یه وطن که خدمت کرده یه مجموعی پایس با دی چاپس یه خاموس و در کتاب یه نوره قدم بود چه امیدش یه قدم بود. زندگی هم یقین دارم که هر انسان کامل نده، نه در اشخاص چه یک کتاب تیراوری دی یا نه در بود روز برندی حقا با هم نمرکی هم داری مگر دیر بست داوری هم.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې افغانستان ډیر معماران لري او باید داسې ډیر کتابونه ولیکل شي. د ښاغلی جهانی په وینا د لیکوالانو دوه مهم معماران هیر شوی دي.
دا هر کتاب په اړه کې خامخای دی او چې زه خامخاو وایم چې د دې کتاب څخه فارسی دی یا ولې نه ده چې لیکوال نه شي وایي چې ما په نار هر څوک نه ده چې له وسته مثلا حبیبی صاحب مرحوم یا یو غار دا غرض خو یو هوا سره د تهدید د نوایو کسانو څخه وو چې غار د لري په حال سره او د کتاب دوه لیکوالانو ته مبارکي وایم. خدای دې د نورو دغه غرض شو کارو ماسو قدرت ورکړي.
په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر ښاغلی اسدالله غزنفر دا کتاب داسې تاریخ وباله چې ماضی ته کتنه کوي خو ډیر داسې څه هم راز ده کوي چې اوس مو په درد لګیږي. ښاغلی غزنفر د دې لړۍ د دوام په صورت کې د څو ټکو یادونه وکړه چې په اوسنی کتاب کې توجه نه ده ورته شوی.
دا کتاب لږ په تاریخ سره تعلق لري ځکه چې د بشر د تیرو وختونو په څیر معلومات په هر حال د تاریخ برخه ده. له بلې خوا د جغرافي سره تعلق لري د وګړو د ژوند په څیر معلومات د جغرافي د کورنۍ لیکنې دي. د جغرافي کتاب ځینې خصوصیات لري چې دا سلسله ادامه پیدا کوي او بوته توجه سبب شي. فرصل په دې کتاب کې معرفي کیږي پوهان ډاکټر غلام صدیق محبي. دا سړی چې دنیا ته راغی نه پوهان و نه ډاکټر و نه محبي و. غلام صدیق کوم نه و باور ورسره سره وروسته سړی زما په خیال دې بیوګرافي لیکوال یو هغه یو شخصیت دی وایي د تکامل او تر ژوند چې څنګه تل کړی ده هغه څه ته بوته درېږي ورنه ورنه څو کامل نه وي. او بیوګرافي هغه وخت ښه زده کیږي چې موږ دې انسان وده ووینو د څنګه د څنګه نه پوهېدو د څنګه پوه شو د څنګه تجربه نه لرله او د څنګه تجربه اسنه کړه. دغه تحول لوستونکي ته ډېر څه زده کوي. داسې کتابونه دغه شي ته ډېر ضرورت لري. زما په خیال چې ونه محسوسه دي بل لکه څنګه چې کتاب د وبو نشو پېژندلی دغه راز انسان هم د ټولنې او د چاپېریال نشو پېژندلی هېڅ کرکټر هېڅ انسان هېڅ بني ادم هېڅ شخصیت د هغې ټولنې نشو پېژندلی دی په یو ټولنه کې اوسي مشکلات لري او د هغو مشکلاتو او د هغو امتیازونو یا د هغو پرابلمونو په رڼا کې د دې حقیقي شخصیت درک کولی شو. ډاکټر صاحب جلالي د استاد حبیبي قصه وکړه چې ویلي چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې د سپوږمۍ رڼا ته مو سبق وویل وایي ویلي چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې په یو کتاب پسې به مو وګورو چې افسرانو هرات ته سفرونه کول. دا د هغې زمانې خصوصیت دی. هغه زمانه کې وپېژنو بیا استاد حبیبي ښه پېژندلی شو. نو کرکټر د چاپېریاله پېژندل هم ډېر زیات ګټه نه لري. ګټه لري پوهونه ګټه نه لري. فوتوګرافي کې دې شي ته هم توجه پکار ده. البته فوتوګرافي کې یو بل شي ته هم توجه پکار ده چې یو څه تصویري دي. فرضاً د یو چا په مکالمه پیل شي، فرضاً پیل د یو چا په یو پېښه پیل شي، له مرګه یې پیل شي، داسې څه ډېر داسې چې په فلاني کال پیدا شو، فلاني کال مکتب ته لاړه او فلاني کال یې دفعه وکړه، دا بیا هغې سوانۍ ورته ډېره ورته کېږي، هغه هنري کیفیت یې کمېږي. زه امید لرم چې دغه سلسله به ادامه لري، لکه څنګه چې وزیر صاحب جهاني وفرمایل چې په دې کتاب کې 15 کسان دي او دې کې باید نور هم وایي. د ښاغلي میاخیله، د ښاغلي مشواني، زما غوښتنه دا ده چې دې لړۍ ته ادامه ورکړي او دا سلسله وغځوي چې موږ خلک دغسې کتابونو ته ضرورت لري. او په اخر کې به مې به خبره وکړم، دغه کتاب چې ما لاس په مینځ سره بېګا دا کاغذ یې ډېر دروند و. زه خو چې کاغذ نشته پکې ډېره ترجیح ورکوم، که کاغذ نشته پکې زه ټوکنه 2000 ټوکې د چاپ څخه خلک به د هغې استفاده ځینې وکړي. او بل ځینې عکسونه شرحه لرله، ځینو نه لرله. بې شرحه عکسونه هم د ما زړه تنګوي، ځکه چې دا سړی نه پوهېږي چې دا څه شی دی، دا پل په کوم ځای کې دی، دغه سړی چې دلته ولاړ دی څوک دی. زما په خیال کې دغه شي ته هم توجه وشي، بیا هم دوی ته مبارکي ورکوم.
عمان په دې باره کې د کتاب له یو تن لیکوال ښاغلی شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې ده. ښاغلی میاخیل راته وایي چې څنګه یې د داسې کتاب له لیکلو سره علاقه پیدا شوه.
دا کتاب تقریبا په درې خاصو موخو په خاطر باندې موږ لیکلی دی او دا معلومات موږ راټول کړي دي. اول دا ده چې دغه شپږ دېرش کلونه جنګونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه شوی، او زیاتره زموږ ځوانان یا نوی نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیچا خدمت نه کړی او د دې وطن تعداد په تخریب ایښودل شوی دی. نو ځکه دا جنګونه روان دي او دا مشکلات دي. نو په دې حساب موږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکي آبادۍ په لحاظ باندې او یا نور مهم رول یې لوبولی دی، په تیرو د ظاهر خان یا داود خان په وخت کې په طور د مثال مزار ته چې لاړ شي، پرماش صاحب د مزار خار ډیزاین هلته ایښودی دی په هغه وخت کې، یا هرات ته لاړ شي عبدالله ملکیار خلک یادی، که خوست ته لاړ شي فیض محمد خان خلک یادی، که لغمان ته لاړ شي حسن خان ګرځیزي خلک یادی. همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیستې ده په مختلفو عرصو کې، نو د دې د کارنامو د دې د ژوند لیک او د دې د کارنو په لحاظ باندې موږ دا مجموعه راټوله کړې ده. نو دا خو یو هدف شو چې ځوان نسل ته وښیو چې نه، د وطن کې هغه چا چې ښه کار کړی دی اوس هم خلک یادی. دویمه برخه دا ده چې اوسني خلکو لپاره دا یو پیغام ورکوي، څوک چې په دولت کې کار کوي، ځکه یو بل منفي دغه دا ده چې څوک په دولت کې کار کوي نو داسې ښکاري لکه چې ټول بد کسان دي یا په اصلاح په خیانت او په فساد او په دې شیانو کې سره اخته دي. نو داسې نه ده، په هر ګروپ ډله کې خو خراب شته دی. نو چا چې ښه کار کړی دی هغه اوس هم یادیږي، او چا چې بد کار کړی دی هغه اوس هم خلک هغه غندنه کوي. نو اوسني دولتي چارواکو ته به هم یو پیغام شي که دې ښه کار وکړي په آینده کې بیا خلک یاد کړي، او که بد کار یې وکړه خلک بیا په آینده کې په بد باندې یادوي. او درېیمه غټه موخه دا ده چې دغه کسان اکثریت یې ګمنام دي، یعنی په دې معنا چې د دې یادونه نه شوې. نو موږ د دې په حق به موږ هم ادا کړی وي، هغه چا چې خدمت کړی د هغې حق ادا شي. یو بله خبره دا ده چې موږ په سیاسي مسایل باندې دې کې بحث نه کړی. هر سړی چې کار کوي یو څه اشتباهګانې به هم کوي، نو موږ په اشتباهګانو باندې ډېر بحث نه کړی، بلکې هغه تعمیري شیانو باندې ډېر زیات بحث کړی دی او فوکس هم په هغې باندې کړی دی.
په مجموع په دې کتاب کې څو کسان معرفي شوي دي؟
فعلا 20 کسه په دې کتاب کې معرفي شوي دي، او دا په پښتو او دری ژبه دواړو باندې ترجمه شوی ده. 2000 کاپي مو په پښتو او دری ژبه، 2000 پښتو 2000 په دری ژبه باندې، او دا یو سلسله ده. نور ډیر کسان هم پاتې دي ځکه چې ټول په یو وخت نه کیږي د دې کسانو باره کې معلومات راټولول لږ سخت کارو ولایاتو ته سفر شوی دی خلکو سره مصیبې شوی دی د دې د کورنۍ سره تماس نیول شوی دی که څه مواد دغه لري نو زه فکر کوم چې د افغانستان تاریخ کې به دا اوله مجموعي تذکره وي چې د ډیرو کسانو کړنې او د هغې په کارونو باندې راټول شوي وي
یوازې مشوانه صاحب در سره همکار و که نور کسان هم
نو اصلي خو فکر زما و په هغه وخت کې ځکه چې یو وخت کې هم ما په حکومت کې کار کړی کوم وخت کې زموږ پلار په حکومت کې وو نو ولایت ته مونږ ډېر تللي وو کسانو سره هم کتل دي نو زیاتره د ښو کسانو نومونه به یادېدل نو ما هغه مفکوره ما سره بیا مشواني صاحب سره دا خبره ما مطرح کړه چې لږ وخت هم غواړي کار هم غواړي نو بیا ما هغې دغه کړل او نور کسان هم ولایتو ته سفر کړی دی او مصاحبو په دې شانو کې مختلفو کسانو مونږ سره کومک کړی دی په دې باره کې
یو جالب څه چې تاسو ته پخپله په دې کتاب کې جالب وو یا د یو چا کار ډېر جالب وو په همدغه وویشتو کسانو کې چې تاسو معرفي کړي دي کېدای سي په لنډو هغه راته ووایي
نو د هر چا کار په خپل ځای کې جالب دی فرضاً د غلام رسول پر مچ کومه طرحه چې درلوده ده هغه وخت کې چې دا د مزار ښار څنګه جوړ شي دغه د روزه مبارکی سره جمعات جوړ ک بیا وخت چې وغټه حلقه د خار التوی بیا یو منزل وی داغه تر شپ بیا سره کوي بیا دویم منزل وی یعنی لکه دا د روزه تر سټیډیم غونډې وګوري یعنی دا یو فکر هغه سره کته خوست لاړ شي فیض محمد خان چې کوم نقشه چول د په خوست کې کړی ده شپیتاویا کال مخکې نو سره وته وسم په تاجو پاتې کې چې دوی څومره خفې کو نه درلودل او څنګه دا کار کړی دی او جالب دغه دا ده چې دا پاره هیوادونه کې چې انګلستان نفوذ درلوده یا دغه وو لکه پاکستان هند نور هلته دا موټر په چپ لزی مګر په افغانستان کې په خلاص دي ان د دې عامل غلام محمد فرهاد وو په وخت کې چې کله دا شروالو دغه یو دغه جوړ کړ نو یعنی ډېر داسې شان شته دلچسپ دلچسپ
فرهاد صاحب هم خامخا معرفي سوی په دې کتاب
هو دې کې معرفي شوی دی
تاسو ویل چې دا کتاب د عمل لري یعنی نور ټوکونو ته هم په نیت کې
وو زمونږ ځکه چې ډېر کسان وسم د موږ نه پاتې دي یعنی هر کتاب چې ته دا کې مکمل نه وي که دې پسې ګرځې چې کتاب هیڅ نقصونه لري او هر څه پکې محتوا شي نو ته به هیڅ چاپ نه کې نو په دې خاطر باندې وسم ما یو لست تقریبا ما سره وسم شته د ډیرو کسانو چې پاتې او ورم چې هم د دوام ورکم خو دې وکی چې دویم ټوک دریم ټوک هم دغه سره وزي او دا به هغه کسان کېدای شي چې یو وخت داس کتاب هم ولیکل شي تخریب کاران وطن هم
کوم ادان
ډیر مننه
انتظار تیری بے دردن